Radio.
جمعه د غوی 12مه د می لومړی نیټه د ساجی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر بجو د خبرونه په منځني سپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ساجی رډو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. د افغانستان مرستیال ولسمشر وای چې پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشر وټاکل شي. د ښاغلي عبدالله د ویان نظر مو هم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شي. د بدخشان پورنوسی درواز ولسوالي طالبانو برید کړی. د سرپل والی له یوه بریده روغ وتلی او د روسیې صدراعظم په کرونا ویروس اخته شوی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ د نوسی درواز ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناءالله روحاني پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نشته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالي برید وکړ.
در این درگیری 11 تن از طالبان به شمول مخدوم میراج
دی. وی په دې نشته کې د طالبانو د یو مهم سرګروپ مخدوم میراج په ګډون یولس وسلوال طالبان وژل شول او وته نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو له خوا نومول شوی ولسوال جمعه شامل دی. د ښاغلي روحاني په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لنه راوښتي. طالبانو تر اوسه په نوسی درواز ولسوالۍ کې خپل لوري ته د مرجوب لپاره رسنیو ته څه نه دی ویلي. د سرپل ولی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی قمندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. ښاغلي آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې په ورځ مازدیګر مهال له سوزمکلا ولسوالۍ څخه د راستنېدو پر مهال له کمین سره مخامخ شول.
د مسیر را کمین بودن جنگ کردن باز نیروهای
اردوی ملی بود. د لارې په اوږدو کې کمین نیول شوی و او جګړه وشوه. هلته د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه و. ما ته راپور راورسید چې د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د سرپل والی زیاته کړه چې د نوي امنیت قمندان او د ملي امنیت د نوي مدیر د پیژندنې لپاره یې د سوزمکلا ولسوالۍ ته سفر کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له 80 کیلوګرامه څخه د زیاتو چرسو سره نیولی دی. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قمندانۍ د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهمه وزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې 50 کیلوګرامه خام چرس په ډېر مهارت سره ځای په ځای کړی و. هلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی.
له بلې خوا د ننګرهار د ولی مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د 6 کیلوګرامو چرسو سره نیول شوی دی. د خبر پاڼې په وینا دې کس غوښتل چرس جلال آباد ښار ته انتقال کړي. د روسیې صدراعظم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل تایید شول په قرنټین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی دی. میشوستین د پنجشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ویډیو خبرو کې وویل زه خبر شوم چې زما د کرونا ویروس معاینات مثبت و او زیاته یې کړه چې دا به ځان په قرنټین کې وساتي څو نور همکاران یې خوندي اوسي. میشوستین وړاندیز وکړ چې د صدراعظم لومړی مرستیال اندری بلوسوف به په موقته توګه د ده دنده مخته وړي، خو د روسیې صدراعظم ټینګار وکړ چې له ټولو مهمو مسالو سره به په تماس کې پاتې شي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بلوسوف موقت صدراعظم ټاکلی او میشوستین ته د زر رغېدو هیله کړې. 45 کلن میشوستین د جنوري په میاشت کې د روسیې صدراعظم وټاکل شو. په روسیه کې د پرونیو شمیرو له مخې 9900 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 1,600,000 ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوی رد کړې چې د روسیې یو ایجنټ پراګ ته استول شوی و څو د دې ښار ښاروال او څو نور چارواکي په ظاهري موادو ووژني. لاوروف دا جوړې شوې ادعاوې بللې دي. دا موضوع چې د روسیې او چک اړیکې ترنګلې کړي لومړی ځل دی چې روسیه په دومره لوړه کچه ردوي. د چک جمهوریت بې څېړونکي اونیزې ریسپیکټ د اپریل په 26مه یو راپور خپور کړی چې پکې د امنیتي سرچینو چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې ویل شوي د روسیې د استخباراتو یو مشکوک افسر چې په ډیپلوماتیک پاسپورټ سفر کوي په وروستیو کې له وژونکو ظاهري موادو سره پراګ ته رسېدلی او ګمان کېږي چې د مسموم مولو د یوې طرحې برخه ده. او روسیه خبر ده چې البانیا وایي هغه تاجکستانی نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګرۍ شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شکې جرمني په لټه کې و. د پنجشنبې په ورځ دا اعلان له هغه دوی اونۍ وروسته کېږدي چې جرمني چارواکو وویل دوی 15 تاجکستانیان په دې شک نیولي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړیتوب یې درلود او یوه وړه ډله یې جوړه کړې وه چې د جرمني په خاوره کې د بریدونو پلان درلود. ویل شوي چې په دې ډله کې دوو کسانو البانیا ته سفر کړی و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د راتلونکو سلر ویشتو ساعتونو لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11، هرات زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، کندهار اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 19، مزار شریف اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، او جلال آباد اسمان ململمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ډیټا 21.
اکرام الله اکرام د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبر کړی. دا سجرډو پرې سهارنی مجله خبری مجله کې وړاندې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي مخالفتونو د هوارولو په اړه اوریدل شي چې دواړه لوري هیله لري چې په لنډ راتلونکي کې به دغه ستونزه هواره شي. په کابل کې د حکومت له لوري پر خوارانو د کورونا د بندیزونو په خاطر د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ ادامه لري. په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
بعضې دغه سور ګل خوښوي، بعضې سپین خوښوي، بعضې د زیړ ګلان خوښوي. هر سړی خپل ذوق لري. دغه څوک نه شي ویلی چې دغه ښه خرڅي، دغه بد خرڅي.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال سربر دانشوی عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنی سیاسي ترنګلتیا به ورسره پای ته ورسیږي. ښاغلی دانش دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوس سره په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړې. د ښاغلی عبدالله یو ویاند هم ازادي راډیو سره خبرو کې هیله مندي څرګنده کړې چې راتلونکې اونۍ په افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلي چې ښاغلی عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینز سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د یووالي او همغږۍ د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي او په څو راتلونکو ورځو کې به دواړه لوري یوې وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنجشنبې په ورځ ماسپښین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې خپاره کړي دي. لبلې خوا د افغانستان د پخواني اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو ویاند امید میسم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
اغلی میسم وایي د دې طرحې پر بنسټ په راتلونکي حکومت کې سیاسي مخکښانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمینه برابرېږي. موږ هیله من یو چې راتلونکي اونۍ د اوسني بحران د پای ته رسېدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته له هغې راپورته شوه چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غني د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیالي عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل. د مارچ د میاشتې په نهمه دواړو غني او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان دوه راتلونکي سختې اونۍ په وړاندې لري، په دغه روغتون کې اوسني شته امکانات بسنه نه کوي. د دې روغتون له رئیس حکیم الله صالح سره ژغېدلی وو. وړاندې به دغه څرګندونې په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، خو اوس هم د کورونا ویروس په اړه یوه بله مسله. نن د ثور دولسمه ده، دریمه ورځ ده. البته که نن هم دا کار وشي چې د حکومت له پریکړې سره سم د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې نانوایان مستحقو خلکو ته وچې ډوډۍ ورکړي. د هر نانوایي مخې ته سلګونه کسان انتظار بسي چې نوم یې واخیستل شي او وچه ډوډۍ ترلاسه کړي. دغه مستحق کسان او یا دغه خواران ځینې شکایتونه هم لري. ځینې کسان وایي چې ځینې مستحق په ځینو لیستونو کې پاتې شوي دي او یو شمېر نورې غوښتنې هم لري. په دې اړه له کابل خان محمد سیند تفصیلي راپور لري.
نصرالله شریف الله دیگه بگی رحمت ولی نه 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 مدوی مرجان
دا په قلای زمان خان سیمه کې د یو نانوایی مخې ته د راټول شو کسانو غږونه دي چې وچې ډوډۍ ته انتظار باسي. دلته ښځو، سپینګیرو، ځوانانو او ماشومانو د ډوډۍ د استقاق کارتونه په لاسونو کې نیولی دي. د ګل محمد په نامه یو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم لیستونه چې د مستحقو په نامه جوړ شوي بې وزلو ته پکې هیڅ پام نه دی شوی.
ځینو
بیا ویل د بیکاری او بېوزلۍ له امله دغه وچې ډوډۍ هم ښې دي، ګزاره به پرې وکړو. یوې مېرمنې وویل
ولس ډوډۍ راکړي نو کې لس نفره پنځه میزمن د کوستو کار نسته. وروره په دې وخت به داسې کراچۍ چلوله، اوس کراچۍ هم نسته، هېڅ کار نسته. یو شی ښه ده، خو ځینې ګزاره کوو. چای، ډوډۍ، یا لږ یو پیاوه، یو مقصد ګزاره کوو. خدای مهربان.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خبرېدو له امله ګرزبندیز لګول شوی چې له امله یې د خلکو ټول ورځني فعالیتونه په ټپه درېدلي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د چهارشنبې په ورځ افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د یو پیغام په اساس پیل شوه. ښاغلی غني ویلي دا لړۍ به سربیره پر کابل ښار په نورو لویو ښارونو کې هم پیل شي. د کابل ښار په ناحیو کې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لپاره مخکې له مخکې د سیمې د وکیلانو په مشوره لیستونه ترتیب شوي دي. د قلای زمان خان د سرک بالا د سیمې وکیل نوروز خان ځاځي ازادي راډیو ته وویل
درې دفې مونږ لیستونه نیولي چې یوه دفعه غنم راغلل، هغه غنم مونږ توضیح کړل یوه به بجه په تعقیب د هغې همدغه جدولونه چا چې غنم اخیستي هغوی دپاره بیا د ډوډۍ د توضیع جدول راغه چې وروسته د هغې پسې شاته بل یو جدول هم راځي چې هغه تقریبا د هر وکیل څلور سوه پنځه سوه نفر دي چې د دې نه کېږي یا شل پنځه ویشت زره نه کوره به کېږي.
کابل خروالی چې د اړو کورنیو د لیستونو د ترتیبولو او د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو مسؤلیت لري، هڅه مو وکړه په اړه تازه نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ادارې ویاند نرګس مهمند پرون ازادي راډیو ته ویلي چې پر مستحقو کورنیو به د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د ګرزبندیز تر پای پورې جاري وي. اغلی محمد هم ویلی چې د دینی عالمانو، د سیمې د وکیلانو، د ناحیو له رئیسانو او مدني ټولنې د غړیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې پر مستحقو کورنیو د ډوډۍ د ویشلو لړۍ په جدي توګه وساري.
د روح روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
مو بجو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
کاناډای آنلاین رسپانې آی پولیټکس په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ د عالی استازي او د اروپای ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خبره کړې ده. د مطلب سر کې راغلی دی چې د افغانستان جګړه باید هیر نه شي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې له اوږدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې وروسته اوس هم د یو نوي پیل لپاره فرصت شته. ښاغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي، خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپایي ټولنې دا جګپړی چارواکی د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یوه غلطي وي، ځکه د ده په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري، نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپله ویبپاڼه په یو خپره شوي مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دی چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته، په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډیر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو 15 طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړی طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان، او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري که نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین وایي دا چې افغانستان دوه راتلونکي سختې اونۍ په وړاندې لري، په دغه روغتون کې اوسني شته امکانات بسنه نه کوي. د دې روغتون رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوالو اړوند ارګانونو ورسره د لازمو مرستو ژمنه کړې ده. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي ژر به د طبي وسایلو او تجهیزاتو نورې بستې هم کابل ته راورسی شي چې شته ستونزې به ورسره هوارې شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د کورونا وایرس په چټکۍ سره خپرېږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي ترڅنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووېډ-19 د وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره وزارت ساتنه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فینل لپاره کوم امکانات موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو، اکثر پرسنل نوي خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لورې په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. ښاغلی صالح همداشان وویل چې اوس مهال هر ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویای سمپل اخیستل کیږي او په نورو یې چې شک نه وي بېرته رخصتېږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د کووېډ-19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې شي. هغه وایي افغان جاپان روغتون د هیواد له مډرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووېډ-19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روغتون بدل سي. ټینګار کوم چې سر له ننه به په روغتون کې چټک ټیسټونه پیل سي. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 220 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړي، خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي. د دغه وزارت مرستیال زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووېډ-19 232 کسان اخته سوي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کووېډ-19 د اخته کسانو شمېر 2101 تنو ته ورسېد.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د څو اونیو د قرنطین ناوړه اغیزې په څرګندېدو دي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپا خبریدونکو معلومات شي چې د غلطه د بیکاری کچه په لوړېدو او په اقتصادي عوایدو کې ژور کموالی راغلی دی. په عین حال کې د دې هیوادونو مرکزي بانکونو ویلي چې له خپلو ټولو زیرمه کړیو وسایلو به کار واخلي څو اقتصادونه وژغوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د مارچ میاشتې له نمایي راهیسې چې د کورونا وایرس له کبله د متحده ایالاتونو کاروبارونه تړل شوي، تر 30 میلیونو زیاتو کسانو په دې هیواد کې د بیکارۍ اسناد سپارلي دي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د کار له وزارت څخه خپاره شوي معلومات ښیي چې یوازې 13 اونۍ څخه کم 4 میلیونه امریکایي کارګرو د لومړي ځل لپاره د بیکارۍ د مزد ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دا پر هغه 6 میلیونو کسانو ورزیات شول چې دلته یې د تیرو 6 اونیو کاربندیز کې د بیکارۍ اسناد سپارلي. په داسې حال کې چې دا مهال په 6 امریکایي کارګرو کې یوې کار نه لري، اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د بیکارۍ کچه به تر دې هم لوړه او په 100 کې به 100 ته ورسیږي. د بیکارۍ وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خپرېږي چې تر یوه ورځ مخکې د امریکا د حکومت له خپرو شوو معلوماتو ښکاره شوه چې د کال په لومړۍ روبه کې د دې هیواد اقتصاد 4.8% رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا له کبله محدودیتونه د مارچ له میاشتې پیل شوي، اقتصادي معلومات ښیي چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په اروپا کې د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې اټکل وښوده چې د ایروزون اقتصاد هم د کال په لومړۍ روبه کې په 100 کې څه کم 4 رالوېدلی. په اروپا کې بیکاري لږ څه لوړه شوې او په مارچ میاشت کې په 100 کې 1.4 ته ورسېده. اروپایي ادارې اټکل کوي چې تېره میاشت یوازې 0.1% بیکاري زیاته شوې. د اروپا د کار په مارکیټ کې دا نسبي ثبات د هغه سوشل پروګرام له کبله دی چې حکومتونه د دې په بدل کې چې کمپنۍ به کارګر نه وباسي تر ډېره د کارګرانو تنخواوې ورکوي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک مشري کریستینا لیګر د هغه 19 هیوادونو په اړه چې ایرو د پولي واحد په توګه کاروي ویلي چې دا هیوادونه له سخت حالت سره مخ دي.
The euro area is facing an economic contraction of a magnitude.
لګارد وایي د ایرو د سیمه هیوادونو په داسې سرعت او اندازه د اقتصادي لړزې سره مخ دي چې د سولې پر مهال ساري نه دی لیدل شوی. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي تدابیرو د ایرو زون او ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ځنډولي. لګارد وایي د اپریل په میاشت کې په اقتصادي فعالیتونو کې د زیات او ناڅاپي کموالي راتګ د اخی چې اخیز به د دې کال په دویمه روبه کې تر اوسه هم زیات وي او ممکن د دې هیوادونو اقتصاد په 15% وغورسوي. یوازې په 2 اونیو کې د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کاروبارونه وتړل شول، تجارت او د اکمالاتو لارې ګډې وډې شوې او ګڼ خلک په کورونو کې ناستل. که څه هم اوس د امریکا یو شمېر ایالتونو او ځینو اروپایي هیوادونو په تدریجي ډول د کاروبارونو بیرته پرانیستل پیل کړي، ځینو نور یې د پرانیستلو لپاره پلانونه لري، خو ګڼ امریکایان او اروپایان بیرته د کاروبار له پیل، سفرونو او په رستورانتونو کې له خوراک ډډه کوي. له بلې خوا د ګڼو هیوادونو مرکزي بانکونو ټینګار کړی چې دوی به له ټولو وسایلو کار واخلي څو ډوبېدونکي کاروبارونه وژغوري. په اروپا او امریکا کې حکومتي مالي ادارو د کارګرو او کاروبارونو د ملاتړ لپاره بیلابیل پلانونه او تدابیر اعلان کړي.
مهم خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي د پنځشنبې په ورځ د نوسی دروازې ولسوالۍ کې په یوه نشته کې تر لسو طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځای قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د سرپل والی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنیې له قمندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنځشنبې په ورځ یو تن له اتیا کیلوګرامو څخه د زیاتو چرسو سره نیولی دی. د روسیې صدراعظم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل تایید شول په قرنطین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې د روسیې یو ایجنټ پراګ ته استول شوی څو د دې ښار ښاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووژني. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان خزان لننګرهار علی کې بي وزله کورنۍ له سخت لوږې سره مخامخ دي. حکومت باید لازم مرستې وکړي. انجینر مولادات مبارز د هلمند له بولان څخه لیکلی دی، افغان ولس ته پیغام داده چې کورونا ته جدي پام وکړي او له ښاروالۍ څخه مې غوښتنه داده چې به یې کنټرول کړي. انصار الله حکیمي له علینګار څخه لیکي، له عبدالله غواړو چې نور کړکېچ پای ته ورسوي او د ولسمشر غني سره تفاهم ته ورسیږي. ولی محمد له کندهار لیکي، له طالبانو څخه مې هیله داده چې د کورونا ویروس په خاطر اور بند وکړي. حافظ پردیس له هلمند لیکي، له طالبانو او افغان حکومت څخه هیله داده چې اوربند وکړي څو د کورونا سره مبارزه وشي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي، د ولسمشر غنی او عبدالله یووالی به اقتصاد په سم لوري بوسي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یو او اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام لرو چې په غزني کې زموږ خبریال له یوه ګل خرڅونکي سره شخېدلی دی.
دا ژوند رنگونه.
د مانو محمد جماده.
محمد جماده، تاسو ګل پروشان یا ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅیږي؟ لکوم زی راوړی
موږ دا ګلان اخنه راوړو. یو څه خدل ته غزنی کی تربه کیږي، نور له شمالي نه راوړو، له کابل راوړو، له کندهار راوړو. دا ته ډیر ګلان چې خرڅی دا هغه خرڅیږي، د مرسل خرڅیږي، د کندل خرڅیږي، لیلی مجنون خرڅیږي، ستیش جریبان خرڅیږي، نور دا شبوخه خرڅیږي، د تاریخ خرڅیږي، جعفری خرڅیږي، یا دا میخک په نامه دی یو رقم ګلان سورنګ دی، دغه خرڅیږي. رات کرنی ده، انار ده، مالټا ده، لیمو ده، دغه شین خرڅیږي.
ګټه کوي کنه کوي؟
ولا څه کله ګټه نه لري، څه کله بيخي ګټه نه. په دوچ کرنتی ده، مال جگ ده، کرایه جگ ده، اوس یو کرایه یو نفر کابل ته 500-600 افغانۍ ده یو نفر کرایه. نو غوځي ګل بيخي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو زوق څور ده. څه ډول ګلان دی زیات خوشي، زیړ خوشي، سور خوشي؟ څه ډول
غوځاو؟ د هر سړی مختلف زوقونه دي. بعضي دغه سور ګل خوخه، بعضي سپین خوخه، بعضي د زیړ ګلان خرسي خوخه. نو هر سړی خپل زوق لري، دغه سوق نشویل شي دغه خرسي دغه بد خرسي.
دغه اکثر د مثلا جوړه یا ولا کنجلی راځي د مینی ګلان اخلي کنه اخلي؟
و دغه خوستا دغه بوس یو جلی راسي یا یو الک ور سره راسي هغه خوستا دی وای الک وای ز دغه خوخه جلی وای دغه خوخه. هر سړی خپل زوق خوخه.
تازه ګل چی شته ده؟
یم ما زوق ټول دغه خم مارسل سره، لیلی مجنون سره.
لیلی مجنون دی ولی خوشی جا خوشکانه دی؟
دغه ګل ما شکانه ده. و دغه د اوس بدر خاره کو تراسه تراسه اغه لیلی مجنون ده. لیلی مجنون خپل خایسته او چې ګل خایسته ده پوي سوی. او دغه کندل د وروره خایسته بوی لګی د شپې دغه بوی کوي، د ورځې بوی نه کوي. ما زدګر چې د بوی اکسیجن خطا کوي تسارته او بجاتو بجو پر.
څومره نمونې ګلان دي له تاسو سره؟ په
موږ سره داسې بله چې لس پنځلس رقمه ګلان شته
په غزني کې. له نورو ګلخانو سره بیا دغه لس پنځلس دي، کلته بیا بیل بیل
ستا بیل بیل هم شته. اور هغه ګلان دي اوس خلک اوس کل ایران باندې موږ ایران نه ګل غواړو، ډېر ځایونه ګلان راځي چې لار بندې دي، اوس پرواز نشته. موږ پروسه ایران نه هم دلته ګلان غوښتي.
مننه. خیر،
مننه.